بر بستیدیو
سسمی عباس مننه د ازادي رادیو د دې ساده اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي ک انټرنیټ ته شي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي په دې خبرونه کې مو وړاندې له پاکستان څخه د سلګونو افغان ملایانو له استلو خبرو د کرکټ د نړیوال جام پاړه به هم ووري خو بسم الله په خبرونو کړو مرجع احمد زی اوروي
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د کونړ د امنیت قمندان وایي د مرکز اسداباد او نړۍ ولسوالۍ ترمنځ د غزې د لیلار د خلاصولو د عملیاتو په نتیجه کې درې وسوال وشل شوې دي. د سیمه ایز اورګانون خپلواکې اداره وایي ډېر ژر به د پاتې 29 ولایتونو لپاره نوي کارپو والیان وټاکي او د امریکا متحده ایالاتو روسیه د اوکراین په ختیځ کې د تازه اوربند له اصل نه په سرغړونې تورن کړه. پورا خبرونه د کونړ امنیتی چارواکي وایي د مرکز اسداباد او نړۍ ولسوالۍ ترمنځ د غزې د لیلار د خلاصولو لپاره پرونسار عملیات پیل کړل. راپورونه وایي وسلوالو کسانو پر د لیلار ماینونه خښ کړي او لیوي اونۍ رئیس د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د کونړ د امنی قماندان ملپوسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې د دې لارې د پرانیستلو لپاره پوځي عملیات په شدت سره روان دي.
عملیات جریان داره اما مشکل زیاد است که تقریبا 25
عملیات دوام داری مگر یه وستونز موجوده ده چی وستوال و طالبان و شاوخا 15 ویشت مینون از اپزه کری لیاد و مینون چخا افغان زواکون و اتا مینون خونسا کری او دنور و لطون روانده.
د په خبره کله چې افغان ځواکونه هڅه کوي د اسداباد او نړۍ ترمنځ پر غځېدلې لار کې شوي ماینونه شن کړي وسلوال کسان اورباندې ډزې کوي. د سیمه ایز اورګانونو خپلواکه اداره وایي هڅه کوي داسې کسان د پاتې 29 ولایتونو لپاره د والیانو په دندو وګماري چې د کار پوره وړتیا ولري. افغان حکومت په روسي کې د سلور ولایتونو لپاره والیان، د درې ولایتونو لپاره د والی مرستیالان او د هرات د اتو ولسوالۍ لپاره ولسوالان وټاکل. د سیمه ایز اورګانونو خپلواکه ادارې ویان توپ غورزنګ ازادي رادیو ته وویل هڅه کوي د پاتې 29 نور ولایتونو لپاره ډېر شر وړ کسان د والیانو په توګه وټاکي.
تلاش کیږي چې داسې اشخاص او افراد او تیری پر دندو وګمارل شي په کلیدي پوستونو باندې چې هم د کار لازمه توانایي ولري او هم ټولنې د مختلفو قشرونو څخه سیاسي استازیتوب وکړای شي.
په روسیه کې له هغو ولایتونو چې د سرپرست والیانو لخوا اداره کیږي شکایتونه راځي چې د بیرغونې او د حکومتداري چارې پکې ټکنې شوې دي. او ټاکل شوی په کابل کې د افغانستان او نایجیریا د والیبال د ملي ټیمونو ترمنځ درې دوستانه مسابقه وشي. د والیبال د فدراسیون رئیس محمد یونس په پلسي ازادي رادیو ته وویل چې په پام کې ده دغه هغه مسابقه په اپریل میاشت کې وشي.
در ماه اپریل تیم نایجیریا به اساس درخواست از اونها
نموري زیاته کړه په اپریل میاشت کې د نایجیریا ټیم د هغوی په غوښتنه افغانستان ته راځي او زموږ له ټیم سره به ګډ تمرینونه او درې دوستانه مسابقه ولري. دا به دویم ځل وي چې افغانستان د بهرنیو هیوادونو د ټیمونو د مسابقو کوربتوب کوي. افغانستان په 2013 میلادي کال کې د تاجکستان د والیبال ملي ټیم ته بلنه ورکړې وه چې په افغانستان کې درې مسابقې درلودې او درې وړه افغانستان ترې وګټلې. د امریکا متحده ایالاتو روسیه او روس په لابه بیلتون غوښتون کې د اوکراین د ختیز لپاره د تازه اوربند له اصل نه په سرغړونې تورن کړل. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند جینساکی ویل روسیه د اوکراین په دیبل سیف سیمه کې د هوایی دفاع سیستم ګڼې توپخانه او پیچی راکټ لانچرونه ځای پر ځای کړي دي. جینساکی ویل واشنگتن استخباراتي اطلاعات لري چې روسیه په پام کې لري د اوکراین یاغیانو ته په زیاته اندازه وسلې ولیږي. د راتلونکي یک شنبې د ورځې د اوربان په درشل کې یاغیانو په دیبل سیف خرګوډي کې پر اوکراینی ځواکونو خپلې حملې زیاتې کړي دي. دغه خرګوټې د یاخیانو تر ولکې لاندې سیمو د یونسک او لوهانسک ترمنځ پروت دی. د امریکا ولسمشر د هغو درې مسلمانانو وژنه وحشیانه او ظالمانه وبلله چې په نارت کالونیا کې ډزې پرې وشوې. براک اوباما وویل هیڅوک باید په امریکا کې د خپل دین لپاره هدف ونه ګرځي. د امریکا ولسمشر په دې اړه تېره ورځ اعلامیه خپره کړه او پرون د امریکا عدلي وزارت وویل د دې پیښې چې د فبروري په 10مه وشوه له فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی سره یو ځای تحقیقات کوي. د وژل شوو کسانو کورنۍ له ولسمشر غوښتي دي چې د پیښې پر تحقیق ټینګار وکړي سو معلومه شي چې تورن کس ګریګ سټیفن هیلز دا کسان ولې وژلي دي. آیا د وژلو علت یې دا و چې دوی مسلمانان دي؟ د عراق امنیتي ځواکونو په انبار ولایت کې پر یوه هوایي اډه د اسلامي دولت ډلې یوه حمله شنډه کړه. د دې ډلې سخت دریځو وسلوالو پرون پر عین الاسد هوایي اډه چې د امریکا د پوځ شاوخوا 300 پرسونل پکې د عراق پوځیانو ته روزنه ورکوي حمله وکړه. امریکایي او عراقي چارواکي وایي په حمله کې اته سخت دریځ وسلوال وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت ویل په دې جګړه کې کوم امریکایي پوځي دخیل نه وو. پر دې هوایي اډه په داسې حال کې حمله کېږي چې تر دې پیښې څو ساعته مخکې د اسلامي دولت ډلې پر البغدادي ښارګوټي چې اکثریت اوسیدونکي سنیان دي او له هم د دولت په کنټرول کې دی حمله پیل کړه. دا چې آیا د اسلامي دولت ډلې جنګیلي پر دې ښارګوټي کنټرول لري کنه ضد او نقیص راپورونه ورکول شوي دي. او په آذربایجان کې د ازادۍ رادیو پر خبريالې خدیجه اسماعیلوفا نوی تورونه لګیدلې دي. د دې مدافع وکیل وویل چې پر دې د اختلاس غیر قانوني پانګونې مالی نه ورکولو او لواکه د ناوړه ګټه اخیستنې تورونه پوري شوې دي. که چیرته اسماعیلوفا په دې تورونو متهم شي دا به تر 12 کلونو پورې زندانی شي. اسماعیلوفا پر ځان لګیدلې تورونه ردوي. دا د دسمبر له 15 تر اوسه په توقیف کې ده. د خبریالانو د دفاع کمیټې د دې تورونو د لرې کېدو او د اسماعیلوفا د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د دسمبر په وروستۍ کې په باکو کې د ازادي راډیو پر دفتر تحقیق کوونکو یرغل وکړ او په لسګونو خبریالان او کارکوونکي د تحقیق لپاره د پولیس ماموریت بیولل. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې پاکستان په سلګونو افغان ملایان د خپل خاوري افغانستان ته اړولي. بیا مو د سیمې څورګانونو د خپلواکې ادارې ویان را شغولې چې نه وښنوي والیان به کله ټاکل کیږي.
دا به نشي سړی ویلی چې ټول تغیرات په یوه ورځ راځي ځکه ممکنه نه ده، ولې په دې کې شک نشته چې حکومت تغیراتو ته متعهد دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت تازه اندېښنې درسره شریکو.
متاسفانه په دې وروستیو کې هغه راپورونه چې موږ ته رارسېږي د امنیتي پیښو په اړه هره ورځ موږ په معارف مربوط ځینې بریدونه لرو، وژنې دي، تښتونې دي او نیونې دي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې بیا د پوهنې په اړه د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه خبرو. د کرکټ د نړیوال جام لوبي پیل شوی، په دې اړه د کرکټ لپاره یو نوې سندره درته ډالۍ کوو. یو مخ نوې افغان چارواکي وایي په پاکستان کې ناراجستر شوي دینی مدرسې تړل شوي او هغه افغان طالب علمان افغانستان ته پتاګ اړ شوي چې هلته یې دینی زده کړې کولې. پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي چې شاوخوا 4500 افغان ملا امامان د پاکستان افغانستان ته ستنېدو ته اړ ایستل شوي دي. یو شمېر کارپوهان بیا د پاکستان دغه اقدام ته د شک په سترګه ګوري. پاکستان د افغان طالبانو او حقاني شبکې په ملاتړ تورن شوی دی. د پېښور پر یو پوځي شونځي د دسمبر میاشتې تر برید وروسته په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. سالم محمد صالح راپور لري.
پاکستانی رسنی وی پورسته یو ورځو کې شاوخوا 4500 افغان ملا امامان د پاکستان لبیلابلو برخو راټول او افغانستان ته ستنه کړی سی دي. خو په پاکستان کې افغان چارواکي بیا وایي چې دغه تازه ستنه کړی سی افغانان تر ډیره د خیبر پښتونخوا یالات د دینی مدرسو زده کوونکي دي. په پېښور کې افغان قونسل سید محمد ابراهيم خيل ازادي رادیو ته وویل پاکستان په ورستیو کې د ناراجستر سوي مدرسو په تړلو پایل کړي او له دې سره پلسګونو افغان طالب العلم افغانستان ته په تګ مجبور سوي دي
مدرسې رستار نه وي حکومت سره دي بند نو دغه زمنګ دي افغانان هم چې ځکه کولې وګوي مجبور شو چې خپل وطن ته لاړ شي
یو شمیر کارپوهان بیا افغانستان ته د افغان طالب العلمانو او ملایانو د ستنولو اقدام ته د شک په سترګه ګوري احمد سیدی چې په پاکستان کې یو وخت افغان ډیپلوماټ وو یو له دغو کسانو دی
کشوش درم چې دا ملایان بل د سیستم د افغانستان کې یعنی بل جنجال ایجاد نکړي د دې لپاره چې هغه افغانستان تیراز یو خل له هر ولایت نه دی یعنی افغانستان دا توان هم نه لري چې دا کنټرول کې کده زړه ګرم دی وایي چې کشوش لرم چې دا یو بل چلونی افغانستان د مشکل لپاره
د دسمبر په نیمایي کې د پېښور پر یو پوځي شونځي تر برید وروسته چې په نتیجه کې نږدې یو نیم سل کسانو وژل شول پاکستان په دې هیواد کې پر میشتو افغان کډوالو فشارونه زیات کړل د پاکستان ټوډي ورځپاڼې د راپور لمخې تر دې پېښو وروسته د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا په زرګونو افغانان نیول سوي دي د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د ورستي راپور لمخې د روان میلادي کال لپاره د ډیر زره افغانان په خپل خوښه افغانستان د ستانه سیوی او 2000 نور په زوره د ترخم لاري افغانستان ته اړول سیوی دي ټاکل سوی پنځدی ورځو کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د افغانستان د کډوالو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي ته پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جانان مستزي تیر اونۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له مشر سره چې پر خیبر پښتونخوا ایالت واکمن دی پر همدې مسله خبري وکړي که څه هم د افغان سفارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې عمران خان ډاډ ورکړی تر دې وروسته به راجستر سیوی افغان کډوال نه ځورول کیږي خو داسې ښکاري چې افغان کډوالو ته لا هم دغه ستونزه متوجه ده افغانستان وخت نا وخت پر پاکستان تور پوری کړی چې په خپل خاورې کې افغان طالبانو او حقانی شبکې ته پناه ورکړي او دغه وسلول په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو پوځیانو حمله کوي خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي
hit it down the ground straight to long on
afghanistan da lumbizal la para pa narewal jam ki da 2015 sam da cricket narewal jam
najibul azadran down there takes the catch
urusti khabaruna da azadi radio website aw facebook la lari
د کرکټ د نړیوال جام پاړه د سټیډیو رادیو په روان خبرونه کې وړاندې اوریدل شي دغه اوس د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ لوبه روانه ده د وروستیو معلوماتو لمخې نیوزیلند خپل 50 ورونه پوره کړی دي او په ټاکلو 50 ورونو کې 301 دښ منډې کړې دي سریلانکا په 19 ورونو کې 103 منډې کړې دي یو لوبغاړی سوسېدل دی اوس په یو مرکه راوخلو د سیمه ایز اورګانونو خپلواک اداره وایي هڅه کوي داسې کسان د پاتې 9 ولایتونو لپاره د والیانو په دندو وګمري چې د کار پوره وړتیا ولري افغان حکومت په روسیو کې د څلورو ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل نور ولایتونه د سرپرستو والیانو لخوا اداره کیږي د سیمه ایز اورګانونو د خپلواک ادارې ویان تواب غورځنګ د مرکې په پیل کې سالم محمد صالح ته وویل هڅه کوي د پاتې 9 نورو ولایتونو لپاره ډیر ژر وړ کسان د والیانو په توګه وټاکي خودغه کار مشورې او دقت ته اړتیا لري
په تیرو څو میاشتو کې موږ په څلورو ولایتونو کې د والی په سطحه تغیرات درلودل په درې ولایتونو کې د والی د مرستیال په سطحه تغیرات درلودل او د هرات پاتو ولسوالیو کې مو یعنی په هغه ولسوالیو کې چې ولسوال صاحبانی د آزاد سیالۍ د لارې نو استخدام شوي په هغه کې مو د ولسوال په سطحه هم تغیرات درلودل د ریفورم او د اشخاصو او افرادو بدلون د ریفورم د پروسې یو برخه ده چې البته دا هم مشورې ته ضرورت لري او هم لازم دقت تلاش کیږي چې داسې اشخاص او افراد او تیری پر دندو وګمارل شي په کلیدي پوسټونو باندې چې هم د کار لازم توانایي ولري او هم ټولنې د مختلفو قشرونو څخه سیاسي استازیتوب وکړای شي
بلی غردان صاحب ویل کیږي په هغه ولایتونو کې چې و سرپرست والیان دندو ته دوام ورکوي د بیا رغونې چارې ټکنې سوي دي د حکومت والی چارې متاثر سوي دي دغه ستونزې څومره جدي ده تاسو په نظر
البته پریکشک نشته سرپرست والی صاحبان په مالی اجراتو کې او په استخدام کې هغه یو سلسله وکونه نه لري، لیکن عادي د بیوروکراسي پروسه په نورمال شکل ادامه لري. د خلکو غوښتنو، د خلکو عرایضو، د خلکو سره کار په ښه شکل ادامه ورکول کېږي. له دې بابته کوم خاص مشکل موږ ولایتونو کې نه لرو.
خلکو سره یو پوښتنه مطرح ده چې د پاتې ولایتونو لپاره دغه والیان دقیقا څاټ کل کوي چې کله ټاکل کېږي.
د تغییرات پروسه البته یوه ډیره دوامداره پروسه ده، او دا هم دقت ته ضرورت لري، هم مشورې ته ضرورت لري، هم د اشخاصو افرادو د توانایي او ظرفیتونو لازم ارزیابۍ ته ضرورت لري. نو دا به نشي سړی ویلی چې ټول تغییرات به په یوه ورځ راځي، ځکه ممکنه نه ده. ولې په دې کې شک نشته چې حکومت په سیمه ییزه سطحه تغییراتو ته متعهد دی، خو وخت به تابه نه اخلي په دې خاطر چې ټول تغییرات په یوه ورځ نشي کېدلی چې منځته راشي.
د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویان تواب غورځنګ.
ازادي رادیو خبريالان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ازادي رادیو د روان خبرونې په پایل کې مو دا خبر درلو چې د کونړ امنیتي چارواکي وایي د مرکز اسدآباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې لارې د خلاصولو لپاره پرون سهار عملیات پیل کړل. راپورونه وایي وسوالو کسانو پر دې لارې ماينونه ایښي دي او لیوی اونی راهیسه د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د کونړ امنی قماندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي رادیو ته وویل د دې لارې د پرانستلو لپاره پوځي عملیات په شدت سره روان دي، خو امنی قماندان وایي دغه عملیاتو په بهیر کې یو درې وسلوال وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري د غوس ل کونړ په ټلیفون را سره ده. مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل پرون د څرګندونی کړې به پرون نا وخت ازادي رادیو ته اوس په خپل خبريال ووروسي دغه عملیات چیرته رسیدلې دي؟ انوري صاحب عملیات چیرته رسیدلې دي؟ خو ټلیفون رابطه مو له کونړ سره قطع شوې ده. خیر، په روان خبرونه کې به اوران دي ورشو کونړ ته او له خپل خبريال سره به ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. تر هغه مخکې به اوس د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو ترڅو چې ټلیفون رخ کیږي. نړیوالو چاپی خبرونو ته به کتنه وکړو. جاناقه علي کوزي کتنه ورته کوي چې د افغانستان په اړه نړیوالو چاپی خبرونو څخه خبره کړې دي.
نیویورک ټایمز رسپانډ په وروستۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکي د پاکستان حکومت د افغانستان د امنیتي ادارو د فعالیت ستاینه کړې چې په پیښور کې په یو خونځي باندې د دسمبر میاشتې د حملې څو تن عاملان نیولي او دا د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتېدو علامې دي. ورسپانه لیکي د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا خبريالانو ته په دې اړه وویل چې افغان حکومت د پیښور د حملې په تړاو شپږ کسان نیولي دي. نیویورک ټایمز زیاتوي د افغان حکومت اقدام او د پاکستانی چارواکو ستاینه د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په اړیکو کې یو ډول بدلون ښیي او داسې ښکاري چې پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی له سفر وروسته د افغانستان په اړه د پاکستان د خبرو لهجه بدله شوې او تر ډیره حده د همکارۍ روحیه پکې حس کیږي. ورسپانه وړاندې لیکي دا چې د چین د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې هیواد حاضر ده د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړتوب وکړي، ښیي چې پاکستان ممکن چین ته وعده او ډاډ ورکړی وي چې طالبان به د سولې مذاکرو ته وهڅوي. نیویورک ټایمز لیکي په تیر وخت کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې شوې وې، خو له یوې لنډې مودې وروسته د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د بې باورۍ فضا حاکمه شوې وه. د ورسپانې په باور دا ځل د پرله پسې اقداماتو او د جګپوړو پاکستاني چارواکو د ویناو پر اساس دا هیله شته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ فضا دوام وکړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د اوسامه ابن لادن د وژنې مسله یاده کړې او لیکي د پاکستان په ایبټ آباد کې د 2011 کال مې میاشت کې د امریکا د خاصو ځواکونو له عملیاتو راهیسې چې اوسامه ابن لادن پکې وژل شوی و، دې پوښتنې د خلکو ذهنونه مشغول کړي چې د پاکستان امنیتي چارواکي تر کومه حده اوسامه ابن لادن ته د پناه ورکولو په کار کې دخیل و. واشنگتن پوسټ لیکي د پاکستان د استخباراتو یو پخوانی چارواکی وایي له احتمال لري نه ده چې د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI یوې برخې د اوسامه ملاتړ کاوه. دا خبره جنرال اسد دورانی چې په 1990 لسیزه کې د ISI رئیس و الجزیره تلویزیون سره مرکه کې کړې ده. د واشنگتن پوسټ خبريالي کارلوتا گال هم تیر کال لیکلی و چې آی ایس آی د اوسامه ابن لادن لپاره یو خاصه څنګه جوړه کړې و چې په خپل سر به کار کاوه او کارکونکي مجبور نه و چې جګپوړو چارواکو ته توضیحات ورکړي. ورسپانه لیکي د دې ډول اداو ثابتول او تشریح کول اسانه کار نه ده، خو د جنرال دوراني څرګندونې مهمې دي او پاکستان ممکن د هیواد په دننه او بهر کې د وی بلې سیاسي ماجرا د مخنیوي په مقصد غوره ګڼلې وي چې ځان بے خبره وخی.
له کونړ سره مو ټلیفوني اړیکې ټینګې شوې دي. له کونړ د اسدي راډیو خبریال روحل انوري په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، د امنیتي چارواکو په وینا سه پرونې وویل سه عملیات د اسد آباد او نړۍ ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې لارې د پرانستلو لپاره پیل شوې دي. دغه عملیات اوس چیرته رسیدلې دي او څنګه روان دي؟
من نشیب صاحب، ما چوشی بی وړاندې د کونړ امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل سره خبرې وکړې. هغه وی چې تیر شپه هم د دوی عملیاتو جریان درلود او شپږ مینونه یې د لارې څخه وستلې دي، خونسا کړې دي، چې کوم وسلوالو طالبانو په سړک کې ځای په ځای کړي. هغه وی چې د پیاده خلکو د پار لار خلاصه ده، خو شپږ سوه متره لار اوس هم بند ده چې هلته مینونه ځای په ځای شوي دي او دوی کوشش کوي چې لار پرانیزي او دغه مینونه ته نه لري کې. خو په لوړو څوکو کې وسلوالو طالبانو وسلې ځای په ځای کړي دي. کله چې افغان ځواکونه مینونو د وستلو د پاره ورځي غزینو ته، هغوی پرې ډزې کوي او نه یې پرېږدي. چې پرون بېګا شپه هم دوه امنیتي سرتیري زخمیان شوي دي. دا وایي چې په دغه نښته کې چې د دواړو خواوو نه شوې ده، پنځه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي چې درې وژل شوي او دوه ټپیان شوي. تر اوسه وسلوال طالبانو د لارې بندېدو او یا هم د دغې شوي جګړې په اړه څه نه دي ویلي. شي برسېب
تاسو وویل سه دوه افغان امنیتي ځواکونه ټپیان شوي دي، امنیت قمندان څه وایي؟ دا کسان د مینونو د رایستلو پر مهال ټپیان شوي دي او کنه د طالبانو او یا د مخالفو وسلوالو د ډزو پر مهال؟
دغه خلک چې دي دوه نفر، دوه اسکر چې ټپیان شوي، دا وایي چې دوی مینونه راوستل او ډزې پی شوي دي. د مینونو د راوستلو په وخت کې دوی ټپیان شوي دي. خو دوه ورځې وړاندې بیا په همدغه سیمه کې چې د ملي اردو د انجینری ګروپ تللی و همدغه ځای ته، مینونه ویستل، په هغوی باندې یو مین چاودېدلی و چې د قومندان په وینا هغې کې هم دوه کسان ټپیان شوي وو. په دوی باندې مین نه دی چاودېدلی، بلکې د لرې نه وی ویشتل شوي دي.
د نړۍ له ولسوالۍ لکه څرنګه چې امنیت قومندان وایي سي پیاده خلک را تلی شي، څرنګه اسد آباد ته تګ راتګ د خلکو پیل شوی دی؟ ځکه چې پرون مو یو شمېر سیمې سونه درلودل له نړۍ ولسوالۍ څخه او خلکو شکایتونه کړي وو سي لاره بند شوې ده او دوی له ستونزو سره مخامخ دي.
تر اوسه دلته داسې څوک نه دی را رسېدلی چې موږ ورسره خبرې وکړو، خو لارا کې ډېر زیات مشکلات دي. شي بر صاحب، په دغه لاره باندې لکه موږ چې مخکې راپورونو کې دا یادونه کړې وه، د نورستان دوه ولسوالۍ چې شرقي ولسوالۍ دي، د کامدیش او برګي مټال ولسوالۍ دي، هغه هم په دې لاره پرتې دي. خپل د ناړۍ ولسوالۍ په دې لاره پرته ده. او همدارنګ د دغه لارې نه زیات خلک چترال ته چې د پاکستان یو ولسوالۍ ده، هغې ته هم تګ راتګ کوي. د خلکو خپلوالۍ دي دا دي. نو په دغه اساس باندې دغه لاره بنده ده او مشکلات ډېر زیات پیدا شوي دي. او همدارنګ په دغه سیمه کې زیات افغان ځواکونه هم پراته دي، لکه ملي اردو شو، سرحدي پولیس شو، ملي پولیس شو. د برګي مټال نه نیولې تر دغه سیمه چې کوم دي پورې سړک بند دی، دې دي پورې زیات افغان ځواکونه هم پراته دي.
روحل انوري، مننه.
جنگ سالاران
مگر محصوب شده ماندیم هم شما
داشتن مدیریت، جدیت و قاطعیت این میتونه که
او دموکراسی
کسی که امروز خوبترین دلیش را میپوشه نکتایی بسته میکنه، طرف داری ازی است که خانم ها باید تحصیل کنن، طرف داری
وقتونه او ده چیرو بدلون
اخم کولش جدی او کسانو نفوذ در کنترل داندی را ولی یک قانونی
که پده ارا تحقیقاتی را پور دوشنبه ده سهار پا اتنیمو او نهنیمو او سه شنبه په لسنیمو او یو لسنیمو بجو له آزادۍ رادیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د لوګر ولایت د مسی عینک د کان د امنیت ډاډ ورکوي. په دې اړه به د ازادي راډیو په راتلونکي خپرونه کې تاسو ته تفصیل درکو. خو اوس به راشو دې ته چې د افغانستان د پوهنې وزارت اندېښنه لري او وایي چې په روسیو کې په مکتبونو باندې بریدونه زیات شوي دي، او دا سربیره پر دې چې د معرف وزارت یو هیئت په روسیو کې له ولسمشر اشرف غني سره وکتل او ولسمشر ډاډ ورکړ چې د یوه پلان له مخې به د افغانستان د معرف په پراختیا او پرمختیا کې ځینې کارونه ترسره کړي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین راپور لري.
د ښوونځي او سازول او رانول او د ښوونکو او زده کوونکو وژل هغه څه دي چې د افغانستان د پوهنې وزارت یې اندېښمن کړی دی. د پوهنې وزارت ویان کبیر حقمل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله کولای شي چې د تړلو ښوونځیو د بیا فعالولو هڅې ټکنۍ کړي.
متاسفانه په دې وروستیو کې هغه راپورونه چې موږ ته رارسېږي د امنیتي پیښو په اړه، هر ورځ موږ په معرف مربوط ځینې بریدونه لرو، وژنې دي، تښتونې دي او نیونې دي، او په همدې ترتیب سره څومره چې د ناامنیو لمن پراخېږي، لکه چې د افغانستان د هرې برخې ژوند له خطر سره مخامخ کوي، همداسې د معرف سیستم او روان هم له ستونزو سره مخامخ کوي.
راپورونه وایي په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د محمد درې په ولسوالۍ کې د نجونو پر یوه ښوونځي او د کونړ په ولایت کې د هلکانو په دوو ښوونځیو حمله شوې او زیان ورسېدلې ده. په خاطر دې هم په ځینو ولایتونو کې یو شمیر ښوونځي د مخالفینو په لاس ویجاړ شوې دي. د پوهنې وزارت ویان له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې پر ښوونځیو ښوونکو زده کوونکو دې د مخالفینو د حملو مخه ونیسي. په عین وخت کې امنیتي ځواکونه وایي چې د ښوونځیو ساتلو ته تدابیر نیولې دي. د دې هیواد ښوونځي په داسې شرایطو کې ورانېږي چې دا هیواد د ښوونځیو له کمښت سره مخ دی او په زرګونو زده کوونکي په خیمو او یا آزاده فضا کې زده کړې کوي. د دې ستونزې د کمولو لپاره په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د پوهنې وزارت ته سپارښتنه کړې چې د نویو ښوونځیو ودانولو ته پلانونه ترتیب کړي. د دې وزارت ویان کبیر حقمل په دې اړه وویل:
دوه اونۍ وړاندې د افغانستان ولسمشر سره مجلس درلود. یوه نوې طرحه ورته رامنځته شوې ده چې انشاءالله په راتلونکو کلونو کې به په لوړه سطحه ښوونځي او په ډېر ښه کیفیت سره جوړ شي، او دې برخه کې موږ د مشخصې بودیجې غوښتنه هم کړې چې وي راسره منلې ده. پراخ پلان سره انشاءالله روانې د نوي کال لپاره چې د افغانستان شرایط اجازه راکړي، داسې خدمات ورسول شي د افغانستان خلکو ته د معرفت په برخه کې نسبت نورو کلونو ته.
د پوهنې وزارت مسؤلینو له دې مخکې ویلي و چې شاوخوا 20% ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په جماعتونو او یا کرایي کورونو کې زده کړې کوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کرکټ نړیوال جام لوبي نن په نیوزیلند کې پیل شو او ټاکل شوی دی چې یوه نیمه میاشت دغه لوبي په استرالیا او نیوزیلند کې ادامه پیدا کړي. خو د کرکټ لپاره ګڼې سندرې ویل شوې دي تر اوسه پورې. ګڼې به نه وایو چې یو څو محدودې سندرې ویل شوې دي چې افغان سندرغاړو ویلې دي. خو دا ځل د ازادي راډیو په دې پروګرام کې داسې سندره تاسو ته لرو چې کله پخوا تاسو نه دا اورېدلې. دا سندره د ازادي راډیو د مشال څانګې د همکار اساق خان له لوري ویل شوې ده. اساق خان په سټوډیو کې را سره ده. اساق خان سټوډیو ته شرغلې. دا وایسي چې دا سندره مو د نړیوال جام لپاره تیار کړې ده او کنه تر دې مخکې مو کار پرې کړی.
ډېره مننه. اصل کې دا سندره ما ډېر مخکې جوړه کړې و خو کار پرې روانو. البته اوس پکې د نړیوال جام راغی نو دا فقط زما موخه د دینه دا و چې د خپل کرکټ اتلان په تشویق او د لغی لاري
د دې د شیر مو څنګه چمتو کړی دی چا در سره مرسته کړې په دې برخه کې؟
که رښتیا تاسو ته وایم کله کله د یو چا هغه آیډیا هایجیک شي، یعنی بل څوک ستا په مغزو کې ګرځي بل سړی به پی کار کوي. هغه وخت کې لا د کرکټ هیڅ سندره نه وه چې ما دلته په خپل یو همکار سره د کرکټ چې هغه شاعر دی مال یار د سې دا کرکټ نه ویره د ځوانان راوځي او پرمختګ په لاره روان دي، یعنی ورځ تر ورځ ځلیږي. نو که داسې یو شعر راته پیدا کړي چې کرکټ د پاره ویل شي او دا به ښه آیډیا چې دغه سندره زه وایم کېدای شي سندره مې هټ شو دغه تلانم واسيږي. خواغه پیز غوګونه ګرول چې ګورم څه موده پس یعنی دمدغه خبره نه یو میاشت یا 15 ورځې پس د بلونرمند په غږ دغه سندره راغی. دا څه وسوګنه چې اول فکر زما خو اخرنه سندره ما جوړه
اخر دی خو کېدېش چې تر دې وروسته نورې سندري هم د کرکټ لپاره جوړې شي
او جوړیږي. زوالان چې ګورم خو کار کوي او په دا زه فکر کوم چې یو ښه قدم دی ځکه چې په دغه لار دغه اتلان د زمونږ هڅېږي او په میدانونو کې زه چې ګورم د هنرمندانو دا سندرې لګېدلې وي او خلک په اتڼونه کې چغې وهي او دمدغه تشویقي چې زموږ دغه لوبغاړي په تشویقيږي.
او واقعا دا د افغان لوبغاړو لپاره د کرکټ لوبغاړو لپاره د ویاړ ځای دی چې د مقام ته رسیدلې دي چې په نړیوال جام کې ګډون وکړي.
بله او دا خو وخت خبره ده.
نو بس سندره به سره واور
واوي.
This is great counter-punching from Afghanistan. What a strike. Stunning Zayed on strike. He's gone for the big one. What a shot.
Talobat cricket da khazwana bai gathi. لالو بت کرکٹ د خزوانان بے گٹی لالو بت کرکٹ د خزوانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی.
دا سندره د روان خبرونه په ورستیو کې به په بشپړه توګه تاسو ته خبره کړو. او د کرکټ تازه خبردار دی چې د سریلانکا درې لوبغاړي اوټ شوي دي. 125 منډې کړې دي او نیوزیلند 322 هدف ورته ټاکلی. اته بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزي احمد زید خور.
د کونړ د امنیت قماندان وایي د مرکز اسداباد او ناړی بولسوالۍ ترمنځ د غزېدلې لارې د خلاصولو په عملیاتو کې درې وسلوال وژل شوي دي. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکه اداره وایي ډېر ژر به د پاتې 29 ولایتونو لپاره نوي کارپو والیان وټاکي. ټاکل شوی په کابل کې د افغانستان او نایجیریا د والیبال د ملي ټیمونو ترمنځ درې دوستانه مسابقې وشي. دا به دویم ځل وي چې افغانستان د بهرنیو هیوادونو د ټیمونو د مسابقو کوربه وي. د امریکا متحده ایالاتو روسیه د اوکراین په ختیځ کې د تازه اوربند له اصل نه په سرغړونې تورن کړه. د امریکا ولسمشر د هغو درې مسلمانانو وژنه وحشیانه او ظالمانه وبلله چې په نارت کالونینا کې ډزې پرې وشوې. براک اوباما وویل هیڅوک باید په امریکا کې د خپل دین لپاره هدف ونه ګرځي. د عراق امنیتي ځواکونو په انبار ولایت کې پر یوه هوایي اډه د اسلامي دولت ډلې 8 سخت دریځې وسلوال وژلې دي. او په آذربایجان کې د ازادۍ رادیو پر خبریالې خدیجه اسماعیلوفا نوي تورونه لګېدلې دي.
د اوکراین له ختیځ څخه د جګړې راپورونه ورکړل شوي چې له ټانکونو پکې استفاده شوې ده. په دې اړه تفصیل له سالم محمد صالح څخه اورو.
د ازوف په نامه د اوکراین دولت په لوقتي پرونه راپور ورکړ چې د دونیتسک په ولنوخسک سیمه کې د بیلتون غشتونکو له جنگلو سره په درانه جګړه واوښته. راپور نوې په دې جګړه کې د توپونو ډزې هم سوي دي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع د شورا منشي اولی تورچینوف ادعا وکړه چې دولتي ځواکونو په سیمه کې پر څو کلیو ولکټینګ کړی ده. په دې شخړه کې د تلفاتو په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. د دونیسک په ارتمیفسک سیمه کې پر یو شونځي یو توغندۍ لګېدلې چې یو وکلن هلک یې وژلې او څلور نور کسان یې ټپیان کړي دي چې درې ماشومان دي. د جګړې دواړه لوري یو او بل پر شونځي د دې توغندۍ په وشتلو تورنوي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې دونیسک ته نږدې پر ګورنیاک شرګوټي بیا یو راکټي برید لږ تر لږه څلور کسان ووژل او شپږ نور سخت ټپیان کړل. دا وروستۍ پیښې په داسې حال کې کېږي چې د مینسک تړون د اوکراین د کړکیچ له ټولو لوریو غواړي چې د یک شنبې له نیمې شپې وروسته اوربند مراعت کړي. د مینسک پر تړون د پنجشنبې په ورځ موافقه وسوه. د تازه اوربند له دغه اعلان وروسته د اوکراین په ختیځ کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پرون خبرداری ورکړ چې د سولې لپاره اوږده لار په مخ کې ده. موږ لا هم د سولې په وړاندې اوږده لار په مخ کې لرو. هیڅوک دا پوخ باور نه لري چې د سولې هغه شرایط به چې په مینسک کې لاسلیک شوي په جدیت سره عملي کیږي. پا په همدې حال کې جی و یا د نړۍ د او صنعتي هیوادونو رهبرانو پرون وویل د اوکراین د ختیځ لپاره نوی منل سوی اوربان د بحران د حل لپاره یو سوله ییز موافقه پیشنهادوي. دوی خبرداری ورکړ که چیرې له دغه اوربند سرغړونه کیږي دوی به اقدامات کوي. دغه رهبرانو پرون په یو ګډ بیان کې وویل دوی لا هم د اوکراین په ختیځ په ځانګړي ډول د بلچیف کې د راتلونکي یک شمې د اوربند په درشل کې روان وضعیت ته اندېښمن دي.
وړاندې ساينس او ټکنالوژي پروګرام لرو او ازادي او اوریدونکو پروګرام په هغه پسې خبرو. خو اوس د یو چا د ژوند ویرونکې کیسه. تاجکی نرسې ګل رخصار روی فیووا شپږ کاله په یمن کې په یو روغتون کې کار وکړ، خو د اکتوبر په 9 نیټه په بهر کې د دې تاجکی وګړي د ژوند یو ویرونکې برخه پیل شوه. په دې اړه له فریبا ظاهر څخه اورو.
ګل رخصار وایي چې کله یو موټر ته پورته کړه د چیغې وهلې او کړکۍ ته یې هڅه کوله چې پر سر ووهل سوه. بیا چې په ځان پوه سوه ماپښین و او د مرستې لپاره د دې چیغې موثرې نه وې. ورته ویل سوي وه که بیا هم دې کار ته دوام ورکړي نور به هم ووهل سي. د یمن په مریوب نومي روغتون کې د نرسې په توګه د دې د شپږ کلنې کاري دورې پوره کېدو ته یوازې 4 ورځې پاتې وې چې له دې پیښې سره مخامخ سوه. د دې ځورونې وهلو ټکولو او عصبي شوکونو څه باندې 3 میاشتې وخت ونیو، خو د تاجکستاني چارواکو او سیمه ییزو مداخلو وروسته د فبروري پر 10 نیټه له تښتونکو څخه خوشی سوه. دا معلومه نه ده چې تښتونکي څوک وه. د راپورونو له مخې دوی د یوې سیمه ییزې قبیلې غړي وه، خو ګل رخصار باور لري چې د دې کسانو په پیژندنه کې تېروتنه سوې ده. تر خوشی کېدو 2 ساعته وروسته چې په ماریب روغتون کې تر درملنې لاندې وه، ګل رخصار روفي وه د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره په خبرو کې وویل چې دوی ګمان کاوه چې زه یوه ډاکټره یم. راته ویلې چې زه ډېرې پیسې پیدا کوم او $5000 معاش اخلم، خو ما ورته وویل چې زه یوه نرسه یم او دومره پیسې نه اخلم. خو تښتونکو د دې په خبره باور نه کوه. ګل رخصار روفي وه د خپلو ځورونو په اړه خبریال ته وویل
وضعیت ازوب دو دنما زاین دست پوچ زنجیربان بود زه دنما مرده
کو دا ویزه و زورولم. زما لاسونه او پشه په زنجیرونو تړلی و. نارینه و زه وهلم، ما ته ډوډۍ نه راکوله. کله کله یې د حاجت رفع کولو لپاره نه پرېښودم او د اوبو اجازه مې هم نه درلوده. دغه نرسه وایي تښتونکو غوښتل ده د خپل یو ملګري په بدل کې خوشې کړي چې له 5 کلونو راهیسې بندي و. تښتونکو هغه کس خپل ورور باله. هغوی زما د خوشي کېدو په بدل کې د هغه کس خوشي کېدل غوښتل. دوی کوښښ کوي چې که ورور یې خوشي نه سي دا به هم خوشي نه کړي. د فبروري پر 9 نیټه ګل رخصار روفي وایي یو ښه خبر واورید. هغه دا چې تښتونکو ورته ویلي و چې ورور یې یعنی هغه کس چې بندي و خوشي سوی دی او بله ورځ دا هم خوشي کېږي. له ژمنې سره سم د فبروري د 10 نیټې په سهار یوه ښځه راغله او ګل رخصار روفي وته یې وویل چې کولی سي کور ته ولاړ سي. روفي وزیاتوي د امنیتي خوندیتوب لپاره هره اونۍ یوه بیل موقعیت تړل کېده. د دومره ځورول سوی و چې غوښتل خپل ځان ووژنې، خو وایي د کورنۍ د غړو لکه مور پلار او ماشومانو فکرونو د دې کار مخه نیوله. دا وایي هره ورځ به یې دعا کوله چې په خپل کور کې د کورنۍ له غړو سره نږدې مړه سي، نه په یو بهرني هیواد کې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د سهار له و د ماشام تر پوري بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:50 په ټول افغانستان کې خبري شي. د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
ساینس پوهان وایي چې د سکتې په اثر د مړینې د احتمال اټکلې ممکن کړی دی. د امریکا د فلوریدا پوهنتون څېړونکي وایي وروسته له دې چې په دې وتوانېدل چې د سترګو د بینایی د یوه عصب چې له سترګو سره د ماسو ارتباط ټینګوي د غشا قطر اندازه کړي، د هغو ناروغانو په اړه ورته اټکل آسانه شو چې تر نورو زیات د مغزي سکتې په وجه د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د ساینس ویبپاڼې د راپور پر اساس ساینس پوهانو د سترګو او مغز د ارتباط ټینګون کې عصب د غشا اندازه د هغه ماشين په وسیله وکړې شو چې سرعت تر شخ تیز دی. دوی وایي چې دا پرمختګ مرسته کوي چې د زړه او مغز د ناروغانو د سکتې په اړه د مخکې تر مخکې اټکل احتمال زیات شي. دوی پر شپږ اتیا تنو ناروغانو چې د زړه حملې لیدلې دي او یا د وینې په فشار اخته دي څېړنه کړې او وایي چې تجربه یې په نسبي ډول بریالۍ ده. وی فرانسوی کمپنی د حقوق کسانو لپاره چې د خنزیر یا خوګ غوښه نخوري داسې سپکه وسیله جوړه کړې چې په خوړو کې د خوګ غوښه معلومولی شي. کپیټل بایوټیک کمپنی ویلي وروسته له دې چې خپله اختراع اعلان کړه نو په څلورویشت ساعتونو کې شاوخوا لس زره تنو مخکې تر مخکې د حلالو خوړو د ټیسټ کولو د دې آلې غوښتنه وکړه. دا آله حلال ټیسټ کیټ نومیږي. کپیټل بایوټیک د حلال غوښې د معلومولو دا آله د اکتوبر په درویشتمه راوویسته. د دې آلې جوړوونکي وایي چې د دوی بل هدف دا دی چې د سینګار په وسایلو، درملو او نورو شیانو کې هم د خوږ د غوښې څرک ولګول شي. په فرانسه کې 15 میلیونه مسلمانان اوسي چې د دغه هیواد د ټول نفوس په سلو کې اته کیږي. کپیټل بایوټیک وایي چې دا آله چې بیه یې شپږ ایرو او نوي سنټه ده 9.5% دقیقه ده. دا آله په څو دقیقو کې په خوړو او نورو شیانو کې د خنزیر غوښه معلومولی شي. کپیټل بایوټیک وایي چې ژر به دا آله د خرڅلاو لپاره آنلاین یا د انټرنیټ له لارې راوباسي. دا آله په اروپا او امریکا کې د میشتو مسلمانانو او یهودانو لپاره خورا مهمه ده. مسلمانان او یهودان د خنزیر غوښه نه خوري، خو ډیر وخت نه پوهیږي چې په کومو خوړو یا چاکلیټونو کې د خوږ غوښه شته. د دې آلې د جوړولو فکر دوه کاله پخوا دو فرانسویانو ژان فرانسوا جولیان او عبدالرحمن کاوی په پوهنتون کې مطرح کړ. جولیان تر دې مخکې د هغو کسانو لپاره چې له ځینو خوراکونو سره جدي الرژي لري د خوراکونو د ازموینو آله جوړه کړې وه. دوی دغه راز په خوراکونو کې د الکولو د معلومولو آله هم جوړه کړې ده. عبدالرحمن چې په الجزایر کې زیږېدلی دی وایي چې د خوړو د تشخیص آله ډیرو خلکو ته پکار وه. سره له دې چې دا آله د حلال غوښې تشتونکې بلل کیږي او په خوړو او نورو شیانو کې د خنزیر غوښه پیژندلی شي، مګر دا نشي معلومولی چې څاروي د مسلمانانو په شیوه حلال شوي او کنه دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو اوسنۍ پروگرام پیلو. السلام علیکم. د دې پروگرام په ټلیفوني پیغامونه کې اول له اوریدونکو اوري چې پر خپل تعلیمي ستونزو خبرې کوي. شونکي وای ماشونه کم دي او ځینې زده کوونکي وای په ځینو ولسوالیو کې په کافي اندازه شونځي نه لري. ځینې نور ټلیفوني پیغامونه د افغان امنیتي ځواکونو د ستونزو په اړه دي. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې اول ټلیفوني پیغامونه چې اوریدونکو په تیر ورځو کې د پروګرام په پیغام ثبتونکو ماشين کې ثبت کړي پر تعلیمي ستونزې دي. ځینې شوونکي شکایت کوي چې ماشونې کم دي او ځینې ځوانان بیا په لور پرتو سیمه کې د کافي شوونځیو د جوړېدو غوښتنه لري. ورپسې ټلیفوني پیغامونه د افغان امنیتي قواوو د ستونزو او لاسترولونو په اړه دي. دغه پیغامونه به سره واورو.
زه یو تن خوونکی د پښتون ولایت څخه په تاسو سره په تماس کې یم. زموږ د خوونکو معقول هر وخت حواله کېده، اوس معصوم نه دی حواله. د اکثر صاحبانو خدا واده خوونکو تر کوله چې معاشونه به لوړو، اوس مخ په تنزیل ده. یو خوونکی شپږ زره افغانۍ معاش درلود، اوس پنځه زره او پنځه سوه معاش لري. دا خوونکی به دا خپل مصارف به کوم ځای نه کوي، نو دا ملت به څنګه پر مخ لاړ شي؟ لږ خوند زموږ احوال لوړو مقامات ورسوي. السلام علیکم. زما نوم صادق کډنا
مشر اشرف حنی څخه دا هیله ده چې موږ په معروف ولسوالۍ کې هیڅ مکتب نشته. موږ ته مکتبونه خلاص کړي زموږ ته ډېر مشکل دی. موږ راغلي یو په کندهار ولایت کې موږ زده کړې کوو، د کور څخه تور مسافر یو. زموږ دا هیله ده چې موږ ته په معروف ولسوالۍ کې مکتبونه خلاص کړي.
زما نوم عبدالکریم دی، د کندهار ولایت د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځی د دویم کال محصل یم. زموږ مشکل په دې کې دی چې یو خو د لابراتوار مسایل موږ ډېر کم دي، او بل موږ اوس کولی چې مقصد خپل درسونو ته په پوره اندازه باندې دا ولرو. نو موږ د لوړو مقاماتو څخه دا هیله کوو تر څو موږ ته د لابراتوار همدارنګه د نورو کتابو زمینه مسایل کې تر څو موږ وکولی شو د ټولنې لپاره یو خدمت مستر وکړو.
یا بلاد مدام وردګ ولایت لکه ورسواله څخه تاسو راته تماس کړئ. زموږ د هواد او ټول مقامات څخه خصوصا د جلو څخه دا خواصه چې په دغه ورسواله کې په دځاره ابتدایي مکتبو کې معتمد نشته، د ښوونکو بستونه کم دي. نور د ښوونځي ته هغه بستونه چې اداره ورته ډېر ضرورت لري نور کول کېږي.
مرزا عبدالهداف خانم د هلمند ولایت سنوري ولسوالۍ څخه د هلمند ولایت نوابات په سیمه کې چې څه مکتب نه سره د حکومت څخه مداخله ده، څلته مکتب ګرځي مننه.
زه احمد الله الکوزي له کندهار څخه په تماس کې یم. ما له شوهد د توکو د دې باید حکومت کې اخر په کارو غواړي چې غل لسانس وي، دکتوري ولاوي او تعلیم ډېر کړی وي او کای ته ایبا ولري، او بل په سترم دا د دې باید ماجمانو معاشات لوړږي او ماجمانو مري ورکړي.
برتلاله کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ مشکل دا غلی زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ مکتب نشته، ټول پیسې راوځي او یو څه نه پاره دا پیسې وړي. زموږ د ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله ده چې موږ ته معروف ولسوالۍ کې مکتبونه خلاص.
د هلمند ولایت څخه خبره کوم، دا پیغام د هلمند ولایت مرکز د فزاهر څخه ته پیښم. دا چې هلمند ولایت ماره فریاست کې ډېر منفي ستونزې دي، نو د افغانستان د ولسمشر جلال اکمب ډاکټر محمد اشرف غني احمد څخه دا جدي وښنه کوو تر څو د هلمند ولایت څخه لیدنه وکړي، او د هلمند ولایت د ماره فریاست ټول منصبین د دغه څخه ګوښه او پردان باندې اهل کسان معذرت کوي.
زه خصوصات یو تن خون کې تاسو سره تماس کیما. زموږ د ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله لکه څنګه چې کلمړی سر کې دوه په خپل تبلیغات کې دا وعده کړې او دا شعار او کلمړی قدم کې بزا او د معرفت په اړه کې خدمت او معرفت په اړه خدمت کوم ولې متاسفانه د هندي حکومت سره تاسو سره نه د چي دی او معرفت نه د خون کې کې ماشل ورشي متاسفانه باندې د په ریاست کې د خون کې لا پاسې ولیدل.
انیولا حلیمی تندریم د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ څخه زما د پوهنې وزارت د څخه دا د دولتي چارواکو ته پخته غوښتنم. دا د امنیت پکتیا ریاست مارک څخه دا ده هر ځل چې په مارک کې تعینات کېږي بلخصوصا د څمکنی په ولسوالۍ کې چې اکثره وخت تېر کال چې کوم تعینات شوي ول مونږ خبر هم نه وو، بې ګناه او 250 کسان جزایي تبدیل کړي. خو نن سبا چې حقیقت کې د هېواد څو خدمت کې هغه تبدیلیږي او څو چې دري فساد کې ښکېلي هغه نه تبدیلیږي، او رستماری کوم کارکوونکي دلته راځي تعینات کې یوازې د مدیرانو سره ګوري او سازمان سره هیڅ ګوري نه. نظم ستونزې اخلي، ډېر د خبرې ځای ده.
حکومت حکومت کام شول نو آیا دا جو خون کے لیے آباد زما د اشرف افغانی څخه دا هیله ده لکه څنګه چې مونږ ارزول ارلا چې د نوی حکومت او د اشرف ډاکټر صاحب اشرف افغانی په راتګ سره باندې خون کو معاشونه لوړ شي، ولې متاسفانه اوس هم مونږ ته دا خبره ورسېده چې په زمانه یې رخصتو کې د هر خون کې څخه تور سم مقولات کاټ کړای ځکه چې دا دوی اضافه اخلي. نو مونږ د څخه هیله دوی د خلکو څخه مقولات زیات کاټ کړی چې هغه لوړ ته معاشونه اخلي. زموږ مخونه هو داخلا ډېر د هغوی درې مخصصانه پوره کوي.
زه د سید آباد ولسوالۍ د وردګ ولایت څخه یو استاد یو معلم. وزارت معارف دا زما پیشنهاد دی چې کوم د کارتو له لارې د معلمینو دپاره پروګرام جوړ شو. په دې کې دا فلان چا عملي کړو، دا په دې کې خو ډېره ضربه ده معارف ته. مثلا په نو میاشتو کې د کال هغه معلمین به په رسمي ورزي په ښارونو کې به هغه خپل معاشات اخري نه ورځي معارف ته ضربه ورسېدله. او بل دا دی چې معتمدین هم کوم معتمدین چې د معرف له لارې استحقاقونه کار به یې کوه هغه هم سل روپۍ د ناخلي استادان به دې ډېرې ډېرې لوی په سلو کې 50% 50% استادان په اطرافو کښې دي. دغه استادان به ټول ځي په کارونو کښې به هغه خپل معاشات اخلي. نو دا خو ډېر لوی لوی تاوانونه ورسېدل ورته. مثلا د وردګ ولایت د جلکي ولسوالي ده چې 500 افغانۍ د یوې خوا کرایه ده، 500 د بلې خوا کرایه ده. نو دا خو هغه معاشات تقریبا د دوی په مصارفو کښې هغه مصرف لوی مشکلات جوړ کړل.
دایکندی ولایت د خلکو جدي شکایت محترمو د پوهنې چارواکو د دایکندی ولایت هر ولسوالي یو شکایت لري چې ټول ارواحي ماشینی او تجارتي دي. په کال کې هم یو ثانیه درس نشته، خو یوازې او یوازې د 30,000 افغانیو د ورکولو په بدل کې هر کال د 1000 تنو په شاوخوا 12 پاسان تولیدیږي او بیا په ښوونځیو کې د رسمي ښوونکو په توګه مقرریږي، چې دا عمل زموږ له نظره نه یوازې یو لوی خیانت بلکې یو لوی ملي جنایت دی. نو احترامانه هیله کوو چې دا موضوع زر تر زره مخنیوی او بررسی وشي.
زه بشیر الله هیلمن د کابل نه مخمدر کوم. زما هیله له ولسمشر اشرف غني احمدي څخه دا ده چې د کانکور په کمیټه کې باید جدي اصلاحات راولي، ځکه اوسنۍ کمیټه له درغالیو ډکه ده او د ډېرو شاګردانو او محصلینو استعدادونه یې له خاورو سره خاوري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زه عمر کوچی د کندهار ولایت نه خبره کوم. کوم د کرزی صاحب باچی کې د کوچیانو سره د مالدار کوچیانو سره هېڅ مرسته نه وسه، د مالداري په باره کښې نه د دوا نه د یو خیمو نه د یو دوی چې مرسته وسو. نه د اشرف غني څه موږ هیله کوو چې زموږ د مالدارانو سره زموږ مالداریو کښې ډېرې سختې مرضۍ دي، باید زموږ سره دوا د دوا کومک ته مالداری وسي. داسې نه را سره وسي لکه د کرزي په باچي کښې زموږ سره د مالداری کومک ونسو، باید دی زموږ د مالداری د دوا او کومک را سره وسي.
کندهار ولایت د سیاتیامې په برخه کښې په خپله شپخانه کښې عمومي د کندهار په چینایي شپخانه کښې د پرګنسي یا د نسایي ولادي په واټ کښې ډېر زیات مشکلات وجود لري، چې عموما خلک و شخصي سکتور ته یا شخصي ذهن ته مراجعه کوي د دې لپاره چې هلته یې تداوي سمه نه کېږي. مننه.
دغه ورونو ته چې دا پیغام ټلیفون ته ناستې دې ته زما دا خواهش دی دا کوم پیغامونه مونږ نشته دا په ازادانه په پسته ژبه دا نشر کړي، مونږ نه چا ته کنځلې کوو نه ښه کوو نه بد کوو لري. یو شین هم دا پارلمان کښې چې ناستې وو دا ساتې جنګونه دې ته مې دا سوال دی چې ښه تکړه او دا دا کوم د کاربیني کسان یا د ولایتونو نه معرفي شوي دې ته زما یو دا سوال دی. په ګرځي په نظام کښې یو هسپتال هم جوړ نه شو. اوس مونږ پاکستان ته ځو هلته چې کوم ځای کښې شپه کې هلته دې نیسي وروره تاڼې ته به خبر وکړي ته سپی مه د پولیسو غواړم نور غواړم نور هم غواړنګېږي. زما دا سوال دی او دا پیغام مې دی چې اطراف خو څه کوي داخل چې بې کیفیته دواګانې را ځي ټیسټونه صحیح نه دي دغې صحیح نه دي وروره پاکستان ته دا اوس مونږ ته مریضان دي پاکستان ته روان دي پیسې راسه هغه نه هلته پاکستان کښې. زما دا سوال دی چې په دې غټ غټ ولایتونو کښې غټ غټ هسپتالونه لابراتوارونه ښه پوهې کسان په دغه وګماري او دا امریکا او د هندوستان او دې ځایونو ته دې نه لېږي هند ته دې لېږي چین ته دې لېږي د تعلیم دپاره د طب دغه دپاره هلته چې لاړه هغې جذبه یو طبیعت ورکوي دغه ځای شو. زما دا سوال دی دا ټول د کابینې غړي واوري چې هر ساعت یې جنګ وي دنیا ته په خیره جګړو دغې کړو هر ساعت یې په پارلمان کښې جنګ وي د غونډو مملکتونو خوا او شا ته د ګاونډیانو ته. نو مونږ به څه وخت پارلمان جوړې کړو څه وخت به جوړ شو څه وخت به ډاکتران دلته زمونږ ښه ډاکتران په کار وګماري چې په معرض کښې دغه په نورو کښې په دغسې اقتصاد وزارت کښې پسې دا نور ډېرو وزارتونو کښې فسادونه انکشاف دهاد ملي پیوتون دې کښې غونډ فساد روان دی.
زه عبدالحکیم ما د هلمند ولایت ولسوالۍ د میلاور د سیمې سره در سره په اړیکه یم. موږ د ټولو روغتیا د مشرانو او ډاکترانو د غوڅه دا هیله ده چې زموږ په زمیندور کښې ډېر کوچنیانو د شیرې په نامه مرض شروع دی چې اوسپکې 15 کسه وژلي دي 15 کس ماشومان یې وژلي دي. نو موږ دغو څه دا هیله لرو چې دغه مرض مخنیوی کښې دارو درمل راواستوي یا د دغه شیرې په برابر واکسین راواستوي.
نو زه د ټولو خدای د مشران څخه دا هیله لرم چې دا د امراض مخنیوي وکړي ونه کې نو دا بغاته په جاره مابین ته کې وسلام
لنډ پیغام دې دما ځای رډو ته دما دا پیغام دې چې ستر د سیز شین احمد کرمی وزیر دفاع ته ټول افغانان منګه د پوج ملاتړ کوو زموږ نړۍ زموږ بچی دې خدا پیغام دې چې دا تور بیرغ او سپین بیرغ دا د چا په لاس کې دی همدغه طالبان دې نه دایشته نه خښته نه بشته زما دا پیغام دې چې موږ په یو جذبه په یو قوت د افغانانو سره د مجاهد او خپل دغه سره پولیسو خپل اردو سره په یو اواز سره موږ جنگي ګوم ملاتړ هم کوو پاکستان یو مدار پاتېږي د ملا فضل الرحمن افغانستان کې دا مونږ دی او نور عالمان دا ټوپ یو پاتې دي اردو سره یو ملاتړ ایران کې زموږ بچیان دي زموږ ورونه دي
ڈاکٹر
صاحب اشرف غنی اور وزیر دفاع ہو کم وزیران چیری اور کم بردمنان اور جنرالان چیری سب زمن کے تقریباً پار میں دا خرچ کو نظما دا پیغام دے ڈاکٹر صاحب اشرف غنی تھا چیری کے ذرو ذر تو ذرا تغیر تبدیلہ والی کو نہ دا اردو با خدیا نا خستہ دا چی دا پختنو سے دا بدا ہو دے کہ بھوٹان لکھتے دا وہ لکھر پو بھوٹان والا خرچ تو سے بدا خلان میرے جنرال لے
روزگان ولایت د گزاد ولسوالۍ څخه یسمیز پولیس دا پیغام پیژدم د گزاد په ولسوالۍ کې ورجان د صالح په نامه د روزگان څخه یو میاشت مخکې یو امنیه کمانډان راغلی چې مړ درې میاشتې دوه میاشتې او څوارلس شپې کېږي چې وظیفه اجرا کوو او تنخواه مې دا دوه میاشتې څوارلس ورځې نه ده راغلی نن د چهارشنبې په ورځ چې موږ ته تنخواه را بېشه ده نو نوي کمانډان موږ ته دوه دوه زره افغانۍ راکړي زمونږ رخت تاسو باید چې د کورنۍ چارو در وزارت او د اجرایي ریاست د ریاست جمهوریت پورې ورسوي ورور زموږ دا دی چې دوه میاشتې کېږي زموږ ته مخاوې د دوه نیم درېیمه میاشت نه راکوي نن چې تنخواه وبېشه ده موږ ته دوه دوه زره افغانۍ راکړي
زه یو سرباز یم د ورزګان د ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ یم د میزان د میاشت تنخواه راکړې کړې دي اوس دغه د یو میاشت تنخواه راکړې نو تنخواه مې ورکړې وه سلام
زما نوم حاجی جمیل ده د هرات د ولایت څخه په تماس کې یم زه د اردو یو سرباز یم زه د افغانستان د اسلامي دولت جمهور رئیس نه دا غوښتنه لرم باید چې زموږ پیغام باید د تو ورسیږي اجازه اورېدونکو کارکوونکو نه هم دا مننه کوم چې زما پیغام ورسیږي دلته د اردو سربازان سمه نیمه تختې چې ولري چې زخمي شي هیڅوک انتقال نه ورکوي اګن خلامه کې مونږ ته نه خالي کوټه راځي نه بل شي راځي نه بل شي راځي مونږ زخمي پنځه ورځې شپه ورځې پټه تخته دولت دی
زه روزګار نه لایته کې زاب زول سوالي نه تاسو زحمت تر کوم زه سر باجم زموږ په وطن کې په زاب زول سوالي کې دا مشکلات دي دا ته موږ درې میاشتې کېږي چې موږ پولیس موږ وځي پای جوړ کړی دا زموږ درې میاشتې ماش پرون میاشتې لري دي موږ د رئیس جمهور څخه غوښتنه ده د اجرایي رئیس څخه غوښتنه چې دا وڅ سره کم کاځي
اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو اوریدل لدې سره اوسنۍ پروګرام پای ته رسیږي ستاسو نور پیغامونه هم راغلي چې پر راتلونکي پروګرام کې خبرو تر هغه وخت ته پام
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
لوپت کرکٹ د خزوانان به گټي گټي دالو بد کرکٹ د خزوانان به گټي دالو بد کرکٹ د خزوانان به گټي افغانان به گټي افغانان به گټي افغانان به گټي افغانان به گټي ہمداس سرپ سرپ ہر میدان بے گٹھی ہمداس سرپ سرپ ہر میدان بے گٹھی خشان بے گٹھی جذبے پغر زنگ دی پخشان بے گٹھی افغانان بے گٹھی افغانان بے گٹھی افغانان بے گٹھی افغانان بے گٹھی کم نیو پزوانے کی خنم لرو نڑی کی برائیو پسیالی کی کم نیو پزوانے کی خنم لرو نڑی کی میدان تمولی گلی دیزوانان بئی گٹی میدان تمولی گلی دیزوانان بئی گٹی افغانان بئی گٹی افغانان بئی گٹی افغانان